بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه منه. ازانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د یو زر څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې دوهمه نیټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذلقعدې د میاشتې له درویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جون هم له درویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم شاد په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوي ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یوه راپورټ هم درته وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا تهران ته د لاورو سفر د ایران او روسیې د اوږدمهاله ملګرتیا ایجنډا تر عنوانلاندې یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له دې وروسته هم بیا د سلامتیا مجلې اونیز پروګرام اوریدلی شي چې بیا هم درته د مجموع بیان کتاب په اړه یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوو چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازدیګرنې خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطالب لوستلی شي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. عزیزانو، یوه لنډه دمه کوو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د مرستو سترا جوپا ولیګلا. زبی الله مجاهد وی چې لا زلزلہ زپلو سره د مرستو لویا څپا روانه ده. د افغانستان د شیا عالمانو شورا لا زلزلہ زپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او امنیت شورا د افغانستان په چورلیستو به غونډه ترسره کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران سری میاشتې افغانستان ته د مرستو ستره جوپا ولیګله. د اسلام ایران د سری میاشتې عمومي منشي ویل چې په دغه بشر دوستانه جوپا کې زر خوراکي پیکیټونه او زر هم د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره خیمې ورلیګل شوې دي. دا شروع په سهار د افغانستان په جنوب ختیځ کې شپږ اشاریه یو ریشتري زلزلې پراخه سیمه ولړزوله. دغه زلزله د خوست په څلور څلوېښت کیلومتر کې رامنځته شوه او دوره سخته وه چې د پاکستان ځمې سیمې هم بلړزولې. د افغانستان د رسمي چارواکو د اعلان په اساس په دغه زلزله کې تر اوسه پورې پنځلس سوه کسان مړه او دوه زره هم ژوبل شوي دي. ځنې راپورټونه بیا وایي چې اوس هم ځنې کسان لا کنډوالو لاندې خختي او د هغو د راویستلو کار روان دی. له بلې خوا د ایران د کړکېچ د مدیریت د ادارې مشر د افغانستان زلزله ځپلو ته د مرستې رسونې په لړ کې دغه ادارې د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. محمد حسن نامی په افغانستان کې راغلي زلزلې ته په اشاره سره ویلي چې د ایران د کورنیو چارو د وزیر د حکم له مخې د هیواد د کړکېچ د مدیریت ټیمونه پورا تیار دي چې که ضرورت شو نو افغانستان ته به ولېږدول شي. هغه زیاته کړه د کړکېچونو او طبیعي خطرونو په وخت انسان دوستانه مرستې او ملګرتیا یوه دوه اړخیزه موضوع ده او د ایران اسلامي جمهوریت له نورو زیانمن شویو هیوادونو سره هم مرستې ته تیار دی. ایران د کړکېچ د مدیریت د سازمان مشر څرګنده کړه د بحران د مدیریت ټیمونه په پوره امکاناتو سره دوست او ګاونډي هیواد افغانستان ته تللو ته چمتو دي. همدارنګه د افغانستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي حسن قاظمي قومي هم ویلي چې ایران د تل په شان د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د زلزلې زخمیانو سره مرستو ته بیخي تیار دی. مجاهد وای چې لا زلزلہ زپلو سره د مرستو لویا صفه روانه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای چې لا زلزلہ زپلو سره په کور دننه او بهر د مرستو لویا صفه روانه ده. دا په وینا ل دې ښکاری چې افغانان نور د خپلو دردونو التیام ته جدی دي. طالبان په ورته وخت کې ویلي چې تر اوسه ایران، پاکستان او قطر خپل مرستې افغانستان ته رالیږلي دي. په ورته وخت کې د جاپان په شمول یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو خبر ورکړی او ویلي چې خپل مرستې به افغانستان ته ولیږي. که څه هم ځایي اوسیدونکي د وړمشپې د زلزلې له کبله او د وژل شویو کسانو شمېر زرګونو تنه ښیي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې مرستیال طالب وزیر مخکې ویلي چې په پکتیکا او څو نورو ولایتونو کې تېرې شپې د زلزلې له امله د مړیو شمېر زرو کسانو پورې رسیدلی دی. خو وروستي رسېدلي راپورټونه وایي چې په زلزلې کې د مړیو شمېر 1500 او د ژوبل شویو کسانو شمېر 2000 تنو ته رسیدلی دی. د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ویلي چې 100 میلیون افغانۍ له زلزله ځپلو سره مرستې ته منظورې کړي دي. همداراز د پکتیکا او خوست ولایتونو له زلزله ځپلو سره کورنیو سره سره د سیمې هیوادونو مرستې هم پیل شوې دي. زموږ خبریال وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو مرستیال مجاهد ویلي چې د پکتیکا او خوست ولایتونو له هغو کورنیو سره چې زلزله ځپلي دي، د دوی د مرستې لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو کورنیو او بهرنیو مرستندویو سازمانونو بشري مرستې پیل کړي دي. د افغانستان د باختر خبري آژانس د راپورټ له مخې ویلي کېږي چې تر اوسه پورې د پاکستان بشري مرستې زلزله ځپلو سیمو ته انتقال شوې دي. د یاد آژانس له مخې مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان بشر دوستانه مرستې په 8 بار وړونکو موټرونو کې د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته ور انتقال شوې دي. د ښاغلي مجاهد په وینا چې د اسلام ایران جمهوریت مرستې په 2 الوتکو کې او د قطر بشري مرستې په 1 الوتکې کې افغانستان ته را انتقال شوې دي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وړ مشپې د شوي زلزلې له امله څه د پاسه 1500 کسان مړه او 2000 نور هم ژوبل شوي دي. د زلزلې د کندوالې د لوی کولو پاک له اوس زموږ د خبريال آصف شینواري راپور ته وکړي.
اورښت او سیلابونو د پکتیکا له زلزله ځپلې سیمو څخه د ټپیانو او مړو د لیږد پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړې ده. د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد چې د بشري مرستو لیوي جوپی سره د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو سیمو ته تللی او هلته یې حالات له نږدې څارلي، تهران راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د زلزله ځپلو سیمو په ځانګړې توګه د ګیان ولسوالۍ څخه د مړو او ټپیانو د لیږد پر لار د سیلاب د راوتو له امله د امبولانسونو تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ شوی او په یو سیمه کې خو په اوبو کې د امبولانسونو د لاو کېدو ویره هم رامنځته شوې وه. نوموړي وویل که څه هم چې تر اوسه د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده معلومه شوې او هره ګړۍ د شمېرې د بدلون په حال کې دي، خو ښایي تر اوسه د سیمه ییزو چارواکو له لورې په ورکول شوو شمېرو کې پام وړ بدلون راشي. عبدالفتاح جواد وویل له سیمې څخه د زخمیانو او مړو د لیږد پروسه ښایي 2 نورې ورځې هم واخلي، نو د همدې امله د مړو او زخمیانو ورکړل شوې شمېرې وروستۍ نه دي. د احساس خیریه بنسټ مشر ول کوم کسان چې له دې زلزلې ژوندي پاتې دي، خو د کورنۍ یو شمېر غړي له لاسه ورکړي، پر نورو مرستو سربیره هغوی رواني درملنې ته تر بل هر شي ډېره اړتیا لري. هغه له مرستندویو هیوادونو او ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دې برخې ته جدي پام وکړي. عبدالفتاح جواد وویل که څه هم چې د سیمې خلکو، ګاونډیو ولایتونو، د طالبانو د موقت حکومت او یو شمېر مرستندویو بنسټونو له لورې مرستې یا رسېدلې او یا هم د رسېدو په حال کې دي، خو دا مرستې همغږۍ او ښه مدیریت ته اړتیا لري. بلخوا د طالبانو د موقت حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کابل ته د پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو سره د هیوادونو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو مرستې را روانې دي. د طالبانو موقت حکومت د هر وژل شوي تن سره 1000 او هر ټپي ته د 50000 افغانیو د ورکړې اعلان کړی دی. هاخوا په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت مرستیال سفیر ویلي چې کابل ته باید د زلزله ځپلو سیمو له خلکو سره د مرستې لپاره ټولې هوایي او ځمکني لارې پرانیستل شي. ایران اسلامي جمهوریت لومړنی ګاونډی هیواد شو چې په 2 الوتکو بار بشري مرستې کابل ته واستولې. او د نورو مرستو د چمتو کولو او اسولو ډاډ یې هم ورکړ. د پکتیکا په ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله تر اوسه د مړو او ټپیانو شمېر خواوشا 2500 تنه ښودل شوی دی. همدارنګه ویل کېږي چې زرګونه د استوګنې کورونه، جوماتونه، ښوونځي او نورې ټولګټې او سوداګریزي ودانۍ یا بیخي نړېدلي او یا یې زیان لیدلی دی. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې بیانیې په خپرولو سره خپلو وطنوالو په تیره بیا د ورستي زلزلې مصیبت لیدلو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره د وژل شویو لپاره د الهي رحمت او مغفرت او ژوبلو کسانو لپاره د عجلې شفا دعا وکړه. دغه شورا له هغو ټولو وطنوالو چې لاسرسی لري او امکانات ورسره شته او همدارنګه د حکومت له ذمهوارو کسانو او خیریه مرستندویه موسسو وغوښتل چې زر تر زره د تاوان لیدلو مرسته وکړي تر څو د زیاتې غمیزې مخه ونیول شي. د زلزلې وروسته د اسلامي ایران او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو او نړیوالو ارګانو د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د مرستې لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او تر اوسه د ایران، پاکستان او قطر لخوا زلزله ځپلو سره مرستې هم شوې دي. امنیت شورا د افغانستان په چورلیستوب غونډه ترسره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوي دفتر یونما د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې موضوع په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د پرونی زلزلې په تړاو بلل شوی ده. افغان غږ خبری آژانس وی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو اوتریش د افغانستان په اړه خپل راپورټ وړاندې کړي. د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د یونما عمومي مشر رامز الګبار په همغه به امنیت شورا ته راپورټ وړاندې کړي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د ایجنډې په اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ورستي زلزلې په اړه هم خبرې اترې وشي. د سه‌شنبه په شپه یوې زورورې زلزلې د پکتیکا او خوست په شمول د افغانستان ختیځ ولایتونه سخت ولړزول. د طالبانو مشر له مرستندویو وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره د مرستو په موخه همکاري وکړي. په همدې حال کې د سیمې یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم ولسي وګړیو د ټاپیانو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. کونړ ولایت کې لس کسان مړه او ژوبل شوي دي. زمون خبریال وایي چې په کونړ ولایت کې د کور چت پریوتو له امله لږ تر لږه لسو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. یعنی شاهدان وایي چې په کونړ ولایت کې د ورستیو ورختونو له امله تیره شپه د دې ولایت د مرکز اسد آباد اړونده د کرمار په سیمه کې د یو کور چت راوغورسیده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي او څلور نور هم ټپیان دي چې ژوبل شوي کسان د درملنې په هدف د اسدآباد عامې روغتیا روغتون ته وړل شوي دي. د اسدآباد د مرکزي روغتون ډاکټرانو هم منلی ده چې څلور ټاپیان ورل شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ ور دی. خو په سیمه کې اینی شاهدان وایي چې د نړېدلې کور تخلیه او لټون د سیمې د خلکو له لوري روان دي او ښایي د مرګ ژوبلې په کچه کې بدلون رامنځته شي. په کونړ بلاد کې ډېر کورونه د غرونو او غونډیو په لمنو کې جوړ شوي چې د ورختونو او سیلابونو په مهال ډېر وخت دا ډول غمجنې پیښې رامنځته کیږي. ملګرو ملتو په ترکیه غ کړی چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو مرستیال سرمنشي په ترکیه غ کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو خلکو ته مرستې ورسي او یادونه وکړه چې د اماراتو ځواکونه د کړکېچ د حل لپاره کافي سرچینې نه لري. افغان غ خبری آژانس وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د ادارې استازي رامزل باروف ټینګار کړی چې د اماراتو ځواکونه د ژغورنې عملیاتو لپاره اړین تجهیزات نه لري او عاجلو بهرنیو مرستو ته اړتیا ده. د په وینا ملګرو ملتونو زلزله ځپلو سیمو ته لس تنه طبي توکي او شل طبي ټیمونه استولي دي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره لږ تر لږه 15 میلیون ډالرو ته اړتیا موجوده ده. دا د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یوا دنیا مننه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت.
سیاسی تبصرہ.
تهران ته د لاوروف سفر د ایران او روسیې د اوږدمهاله ملګرتیا ایجنډا د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف پرون مازدیګر په تهران کې د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون د خپل ایرانی همسنګ حسین امیر عبداللهیان په بلنا تهران ته راغلی، د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره یې کتنه وکړه. لاوروف په تهران ته په دې سفر کې د اوږدمهاله ملګرتیا او د لویدیځ د بندیزونو د سختېدو په دوران کې د دوه اړخیزه اقتصادي اړیکو د پراختیا د موافقې د لاسلیک اړوند مسایلو په هکله له ایراني چارواکو سره سلا او مشورې وکړې. د افغانستان او سوریه په لړ کې د سیمه ایز امنیت په برخه کې ملګرتیا به هم د لورو د خبرو اترو یو اصلي موضوع وي. همدارنګه د ایټمی خبرو اترو موضوع په هغو مسایلو کې شامل ده چې د روسیې د غل رتبه ډیپلوماټ په اړه له خپل ایرانی همسنګ سره د نظر تبادله او بحث وکړي. دغه سفر له دې وروسته ترسره کیږي چې لاوروف د جون په دریمه له خپل ایرانی همسنګ عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې ایران ته په خپل راتلونکي سفر د خوشحالۍ په څرګندولو سره د دواړو هیوادونو اړیکې او ملګرتیاوې مخ په ټولو اړخونو کې په پراختیا وبللې. د روسیې خارجه وزیر په دغو خبرو کې چې د ایران پر ضد د ایټمی آژانس د واکمنې شورا لا پریکړه لیک صادرې دا مخکې ترسره شوې، له دغه پریکړه لیک سره د خپل هیواد په پریکنده مخالفت ټینګار وکړ او وی ویل د ایران او آژانس د ملګرتیا په ایجنډا کې موضوعګانې باید له تخنیکی لارې اوارې شي. اسلام ایران او روسیا په دوړخیزو زمینو په تیره بیا اقتصادي، پوځي، امنیتی او همدارنګه لا یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په شان سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ستراتیژیکې ګټې لري او دا په وروستیو کلونو کې د دواړو لورو د نږدې ملګرتیا له اصلي عواملو دي. روسیا د سوریې او همدارنګه په لویدیځ آسیا او خپل دودیز نفوذ لاندې سیمو کې د امریکا د نفوذ د پراختیا په شان سیاسي، امنیتی او سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې له اسلامي ایران سره ګډې لیتوګې لري. تهران او ماسکو د 2015 میلادي کال له ستمبر میاشت او د سوریې د کړکېچ له اوج راهیسې له نړیوالې ترهګرۍ سره د مقابله په زمینه کې ملګرتیا پراخه کړه چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د پراختیا په مخنیوي کې اغیزمن عامل بلل کیږي. په سیاسي اړیکو سربیره د ایران او روسیې تجارتی او اقتصادي اړیکې هم مخ په ودې روانې دي. په 2021 میلادي کال کې د ایران او روسیې د تجارت اندازه 4.5 میلیارد ډالر ته ورسیده. په داسې حال کې چې دا اندازه په 2019 میلادي کال کې یوازې 1.9 میلیارد ډالر وه. حضرت ماده تجارتی ملګرتیا او پراختیا د اوږدمهاله ملګرتیا او پراختیا او د بای کارتونو د بیا غیزه کول لپاره د ځنو قانونونو لري کول د دواړو هیوادونو چارواکو په ایجنډا کې په جدي توګه وجود لري او تهران ته د روسیې د خارجه وزیر سفر او د اسلامي ایران له چارواکو سره سلا او مشورې هم په همدې چوکاټ کې د جاجولو دي. په ایران کې د روسیې پخوانی سفیر الکساندر ماریاسوف د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي او اهمیت په باره کې باوري دی. په څو قطبي نړیوال نظم کې د یو شریک په توګه د تهران لپاره د روسیې د اهمیت په اړه د ایران د بهرني سیاست د ټولنې اجماع او د شنګای د ملګرتیا سازمان او روسیا د اقتصادي اتحادیه په شان په څو ارګانونو کې د ایران لور غډولو د مسکو ملاتړ خی چې د روسیې او ایران اړیکې به پایدار پاتې شي. د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردنو کله څنګه چې په خبرونو کې او په راپورټ کې مو هم اوریدل په افغانستان کې زلزلې حالات ډیر خراب کړي دي. په دې حق لازم په خبرونو کې تازه معلومات اوریدل شي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت.
د روختیا مجله. د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلام سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو، ستاسو د روغتیا په هیله سره دادی د خبرونې په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روغتیا د مجلې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. یادونه کوو چې په نننی پروګرام کې به د کریمه کانګو تبه او د هغې د علتونو درملنې او د مخنیوي په هکله له تاسو سره خبرې وکړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواږوریدونکو د سلامتیا د مجلې په پروګرام کې کوشش کوو چې تاسو له بیلابیلو ناروغیو او د هغوی د مخنیوي او د درملنې له درودو او دغه راز په خوړو، ورزش او د ژوند په سالم سبک او سټایل سره سلامتیا ته د رسېدا له لارو سره آشنا کړو. دلته باید ووایو هغه اطلاع چې د سلامتیا د مجلې په پروګرام کې وړاندې کیږي د تاسو ګرانو دوستانو د معلوماتو د زیاتولو لپاره دی. هغه هیڅکله د متخصص ډاکټر د تشخیص او د درملنې ځای ناستی نشي کېدلی.
ګرانو اوریدونکو، نن به د سلامتیا مجلې په پروګرام کې د کریمه کانګو تبې له ناروغۍ سره چې د ګرمۍ د موسم په بلې پیلېدا سره د هغې خپرېدا احتمال زیاتېږي ډیر بلد شو. د هیموراژیک کریمه کانګو تبه لرون کی هاده ویروسی او وینه بهون کی ناروغی ده چې د کنه په نوم د کوچنی حشراتو له وینې سره د نیغ په نیغه تماس یا د ککړ حیوان له جسد او د بیمار په ترشحاتو سره یو سالم کس ته انتقالیږي. د کریمه کانګو تبه د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ یو ګډه ناروغی ده چې ناڅاپه پیلیږي. د غناروغي د لومړي ځل لپاره په 1944 او 1945 میلادي کال کې په یوکراین کې واقع په کریمه سیمه کې د څه د پاسه 200 کسانو د ککړېدا سبب شوه. ورپسې په 1998 میلادي کال کې معلومه شوه چې د ویروسي ناروغۍ رامنځته کوونکی عامل همهغه ویروس ته ورته دی چې په 1956 میلادي کال کې په افریقایي هیواد کانګو کې لیدل شوی و. له دې کبله د دغه ناروغۍ د عامل ورته والی د هغه د اوسني نوم یعنی د هیموراژیک کریمه کانګو تبې سبب شو.
خواګوردونکو، جالبه خبره ده چې پوه شئ چې د دغه ناروغۍ مشخصات کبو 1910 کال مخکې د ایران ډاکټر او عالم جورجانی په خوارزمشاه گنجینا کتاب کې په تفصیل سره بیان کړی دی. خو د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې په ایران کې د دغه ویروس پیدا کېدل د 540 پسونو په پیچکاریا کې چې له تهران څخه مسکو ته استول شوي وو د انټي باډیانو په پیژندلو سره معلوم شول. کریمه کانګو ویروس په انسان کې سخته ناروغۍ چې له کابو 10% مړینې سره یوځای رامنځته کوي. د سی سی ایچ ایف ویروس د یوه سخت کنه حشرات په وسیله منتقل کیږي او په طبیعت کې د دغه ویروس اصلي عامل کنه حشرات دي. خو د غواګانو، پسونو، چیلیو یعنی وزو، سویو، زیبرا، میخو، ګینډه، زرافه په شان نور عوامل هم د دغه ویروس له انتقال سره مرسته کوي. د کانګو تبې ویروس معمولا له یوه ورځ تر درې ورځو او اکثره وختونه له نهو څخه تر 10 ورځو پورې د انسان په بدن کې له کوم علامت پرته پاتې کیږي او له هغه وروسته د تبې، د کمزورتیا، د سخت سردرد، د بدن د لړزیدا، په ملا کې د سخت درد، د ملا درد او د پښو درد، ستړیا، خوراک ته د زړه نکېدا، د زړه کچه کېدا او د خوړو له خوړلو پرته استفراغ یعنی الټه کول، اسهال یعنی ناس ناستی د کولمو درد د مخ په سرکېدام او د سترګو د سرکېدا په شان له نښو وروسته راڅرګندېږي. البته ممکنه ده چې یوازې ځینې نښې په یو کس کې ولیدل شي. د ویروس د نښو نښانو له رامنځته کېدا وروسته د انسان په بدن کې بدې پیښې رامنځته کېږي چې د انسان د بدن له ځینو سیمو څخه د وینې بهېدل پکې شامل دي. د انسان له بدن څخه د وینې بهېدل په څلورمه ورځې پیلېږي چې له خولې او پوستکي، له وری څخه، له پوزې څخه، له معدې څخه، له راودې یعنی کولمو، له رحم څخه، له پوستکي لاندې برخې څخه په تیره بیا د انسان له پښو څخه وینه بهېږي.
عزیزانو، د ناروغ کس مړینه له سختې وینې بهېدا وروسته د شوک، د عفونت یعنی انفیکشن د خپرېدا او د رګونو دننه د انعقادي ګډوډۍ له کبله رامنځته کېږي. خو په حیواناتو کې د کانګو تبه هیڅ نښه نښانه نه لري او کله ناکله د څو ورځې په تبې درلودلو سره ختمیږي. خو دغه ناروغۍ په سخت ډول کې ممکنه ده چې په حیوان کې د سخت جنین یعنی د بچي د غورځېدا سبب شي. دغه ویروس د غوا، د پسونو او د وزو په شان حیواناتو کې چې شخوند وهي له ککړتیا او عفونت وروسته تر اوو ورځو پورې پاتې کېږي. د افریقا له ډیرو ساحلي سیمو، ختیځ اروپا، چین او د مرکزی آسیا او د منځني ختیځ له ډیرو سیمو څخه د کریمه کانګو تبې راپورونه ورکړل شوي دي. د ځای کېدا یعنی انډیمیک کېدل او د ځای د جغرافیایي موقعیت په وجه دغه ناروغۍ په شدت او په بیلابیلو کمزورتیا سره رامنځته کېږي. مثلا په آسیایي هیوادونو کې کانګو ویروس ډیر شدت لري او له ډیرې مړینې سره یو ځای دی، او په افریقا کې د دغه ویروس له کبله د کمو کسانو د مړ کېدا راپورونه ورکړل شوي دي. کانګو ویروس د ګرمې په موسم یعنی د کنه حشراتو د ودې او د خپرېدا په وخت په زیات ډول خپریږي.
په خوږو ردونکو په وینې باندې له ککړتیا ترشحاتو وروسته د طبي پرسنلونو او د ناروغ کس د کورونا د غړو ترمنځ هم دغه ویروس خپور شوی دی. مرغان د کانګو ویروس پر ضد مقاوم دي، خو کولی شي د ککړو کنه حشراتو په خپرولو سره د اپیډیمی یعنی د ساري ناروغۍ د رامنځته کېدا سبب کیږي. په 1999 میلادي کال کې په جنوبي افریقا هیواد کې کابو 15 کسان د شترمرغو د ساتلو په پارم کې له شترمرغو سره د تماس له کبله په دغه ویروس ککړ شول. پر دې اساس شترمرغ هم د کانګو ویروس په هکله د حساسوالي په دلیل کولی شي د دغه ناروغۍ د مخزن او د انتقالوونکي په توګه رول ولوبوي. کانګو ویروس د انتقالېدا ډېرې لارې لري. د ناروغۍ د انتقال په اصلي راودې سربیره چې د کنه حشراتو د چیچلو په وجه دي، له وینې سره تماس، ترشحات او د څارویو له ککړو بافتونو او جوړښتونو سره تماس هم کولی شي د کانګو ویروس د انتقال سبب شي. البته له لنډ شان وخت وروسته یعنی د څاروي له حلالولو څو ساعته وروسته د اسیډوز په خاطر دغه ویروس له منځه لاړ شي او تر ټولو زیات خطر د څارویو له وینې او غوښې سره د تماس وخت موجود دی.
قدرمن اوریدونکو په همدې اساس باید د تازه غوښې له خوړلو ډډه وشي او د څاروي له حلالې دا وروسته د هغه غوښه تر 24 ساعتونو پورې له یو څخه تر 4 پورې منفي درجې کې کیښودل شي چې په غوښه کې موجود ویروسونه مړه شي او وروسته بیا غوښه استعمال کړی شي. په ایران کې د کانګو ویروس د انتقال اصلي لاره په دغه ویروس باندې د ککړو څارویو حلالول، د څارویو له غوښې وینې او د حیواناتو له ځیګر او زړه سره د تماس په وجه ده. دغه راز ځینې وختونه د داسې غوښې خوړل چې په کامل ډول نه ده پخه شوي او یا نسبتا خام ځیګر خوړل په ایران کې د دغه ویروس د خپرېدا سبب شوی. د ناروغانو له وینې او بافت سره تماس په تیره بیا د وینې د بهیدا په پړاو کې د دغه ناروغۍ د انتقال سبب کیږي. پر دې اساس په هغه موده کې چې ناروغ کس په روغتون کې دی د نورو خلکو لپاره ډیر خطرناک دی. دغه ناروغان باید په یوې بیله شوې کوټې کې بستری شي او له ناروغ کسانو سره د خلکو کتنه باید محدود کړی شي. حتی ځینې راپورونه هم وایي چې کانګو ویروس د سا د اخیستلو له لارې هم انتقال شوی، یعنی په داسې حال کې چې شتون یې هلته ککړ څاروي یا هلته ناروغان انسان شته او یا حتی هلته نږدې ځای د کانګو ویروس د خپرېدا امکان هم لري.
خوګور دونکو ډاکټران باوري دي چې په کریما کانګو طبيبان دي د ککړېدا د مخنیوي لپاره باید روغتیایی چارې رعایت کړو چې پکې په مناسب ډول د خوراکي شیانو د غوښو وینځل، د هغوی ساتل او د هغوی پخول پکې شامل دي. څرنګه چې د حرارت په وړاندې د کانګو ویروس مقاومت زیات نه دی او تر 1.5 دقیقو پورې په 55 سانتي ګریډ تودوخه کې دغه ویروس له منځه ځي، د غوښې پخول او د شیدو پاستوریزه کول د ویروس د له منځه تلو سبب ګرځي. کانګو ویروس په اسیډي چاپیریال کې له منځه ځي او د هیپو کلوریټ سوډیم او یا د فینولیک اپونه ضد موادو په مقابل کې حساس دی. نو ځکه خو صابون یا د وینځلو میاشیان سره له دې چې د کانګو ویروس له منځه نه وړي، خو تر یوه حده کولی شي دغه ویروس غیر فعال کړي. د کریمای کانګو تب د ناروغ کس په ترشحاتو او په وینې باندې د ککړو چاپیریالونو او د تشنابونو د پاکولو لپاره د پونه ضد موادو استعمال ضروري چاره ده. په وروستیو لسیزو کې د نوي اپیډمیا په رامنځته کېدا سره د ناروغانو په درملنه کې دریا ویرین درملو اغېز ثابت شوی دی. د ډاکټر په سپارښتنه د دغو درملو زر تر زره خوړل درملنې ته د ځواب د زیاتېدا او د ایران په جنوب ختی سیمه کې د مړینې اندازه له 2% څخه 3% ته کمه کړې وه. دغه را د ډاکټر په حکم په بدحاله ناروغ کې د انټرپیرون او د ایمونوګلوبین وریډي درمل استعمالیږي، خو په نتیجو تر اوسه غوړ روان دی.
عزیزانو، په پای کې باید ووایو چې د کانګو ویروس مخنیول د دغه ناروغۍ په دریو اصلونو ولاړ ده: د ککړو کسانو په وخت باندې درملنه، د دغه ناروغۍ په اکله د خلکو د عمومي پوهې زیاتېدل دي. د کانګو ویروس د کنټرول او د مخنیوي لپاره باید لومړی د ناروغۍ سرچینه چې همغه کنه حشرات له منځه یوسو، ځکه چې په څارویو کې د کنه حشراتو له منځه وړل د ناروغۍ له کنټرول له سره ډیر مرسته کوي. له دې کبله د کنه حشراتو د کمولو لپاره په کورونو او استبلونو کې سپرې کول ډیر اهمیت لري.
د عزتمن اردوونکو، د سلامتیا مجلې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. مجمع البيان. د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د قرآن مجید د مشهور تفسیر یعنی مجمع البیان تفسیر د ځانګړنو په باب درته ځینې مطالب وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، مجمع البیان نومي تفسیر د شیخ طبرسی د شپږمې قمري پیړۍ په عربي ژبه تر ټولو مشهور تفسیر دی. د اهل سنت او اهل تشیع په ټولو تفسیرونو کې د دغه تفسیر د برابریدار او دام او انداز بې مخینی او کمسار دی. د اهل سنت یو ستر مفتی شیخ شلتوت په یوې هغې سریزي کې چې پر دغه تفسیر یې لیکلی ده لیکي، مجمع البیان د تفسیر په کتابونو کې بې ساری کتاب دی. دغه تفسیر په مطلبونو کې په پراختیا، ژورتیا او ډول ډول والی سره داسې امتیاز او ځانګړنې لري چې لا دې مخکې په تفسیرونو کې بې ساری او پرپسي اثارو کې هم کم ساری دی. یوه لنډه شان کیسه هم ستاسو خدمت ته اوس وړاندې کوو. وایي، یو ځوان طلبه سربداله علمي مدرسې بهر منډې وهلې او د علی زبر سادات او د یو بزرگ محمد بن یحیی د کور په لور روان و. د هغه د مخ رنگ زیړ شوی او سای لوړ شوی و. کله کور ته ورسید نو دروازه یې وټکوله. محمد بن یحیی د دروازې په لور ورغې او د دروازې په خلاصولو سره یې ورته وویل، څه غواړې؟ ځوان طلبه د ژبې په لقنت سره ورته وویل، شیخ طبرسی. شیخ طبرسی د خدای د رحمت او خاطه ولاړ. محمد بن یحیی کله دا خبره واورېده نو زنګونه پر ځمکه کېښود، ایوا اوږده سا یې واخیسته او آه یې وکړ او پر مخ یې لاسونه کېښودل. لږ وروسته په داسې حال کې چې له خپلو سترګو اوښکې پاکولې، پاڅېده او د خپلو شاوخوا کسانو ته یې وویل، د ښار مختلفو کوڅو ته لاړ شي او خال د اسلام د امین الاسلام طبرسی لارهنه ته خبر کړی.
وایي چې ښار په یو هیر ویرجن و. خلکو لرګین تابوت په لاسونو کې اوچت کړی او د ستر قبرستان په لور روان دی. د شیخ قبر تیار و، نو د شیخ طبرسی مړی یې له تابوته راوویست او په قبر کې کېښود. له دې مخکې چې پر قبر تر ټولو وروستۍ کاڼۍ کېښودل شي، د شیخ طبرسی د کیڼې سترګې باڼه لږ شان ته ټکان وخوړ، خو د هغه حرکت ته څوک متوجه نه شول. په قبر کې کارکوونکو د قبر و اخواته په خپلو بیلچو سره خاورې اچولې او قبر یې په خاورو سره پټ کړ. پر قبر یوه تور رنگه کپڑا یا ټوکر و غورول شوه. لمر هم سوکه سوکه د لوېدو په حال کې و. خلکو په خپل وار فاتحه ولوستله او له هغه ځایه پتلو شول. شپه شوه، په قبرستان کې هیڅ څوک نه و. شیخ طبرسی په آرام سره سترګې پرانیستې، د کافور او د نمجنې خاورې تیر بوی تر یوه حده کړوله. یوه چیغه یې کړه، خې لاس یې له بدن لاندې شوی و. کیڼ لاس یې پورته کړ، نو د ګوتو سرونه یې له ساړه کاڼي سره وجنګېدل. نو څه یې ونه کړل او مځکې ته یې مخ کړ او همهغه ځای کې وغځېد. سوکه سوکه یې سترګې د قبر له تورتمې تیارې سره بلده کېده. پر بدن سپین کفن اغوستل شوی و. نو ورو ورو یې هغه موقعیت چې پکې کېښودل شوی و درک کاوه. په تر ټولو وروستۍ ځل یې د تدریس په وخت حالت خراب شوی و او نور ورته هیڅ پته نه وه لګېدلې. اوس هغه خاورو ته سپارل شوی او په قبر کې کېښودل شوی و، خو هغه تر دې دمه ژوندی و. ژوندی په قبر کې خخ کړی شوی و. د قبر دننه هوا ورو ورو تمامېدله او شیخ تبرسی د خپل سینې او د سا اخیستلو غږ اورېده. سترګې یې پټې کړې او په خپل ژوند یې فکر کاوه. د خپل ماشومتوب کلونه یې یاد کړل. خپل پلار حسن بن فضل ډیر ژر هغه مکتب ته ولیږه. له ماشوموالي څخه یې د قرآن له لوستلو او علم سره مینه درلوده. هغه د عربي ادبیاتو قراءت، تفسیر، حدیث او فقه او د فقه د اصولو او کلام په څیر د علمونو په زده کولو کې ډیره هڅه وکړه، تر دې چې په دغو هر یوې څانګې کې د نظر خاوند شو. سره له دې چې د هغه مهال په مدرسو کې د حساب او الجبرا په څیر علمونه دود نه وو، هغه دغو علمونو ته مخه کړه او د ریاضۍ په علم کې د نظر خاوند شو. کلونه ډیر ژر تیر شول. شپږ کاله مخکې، هغه مهال چې شپږ پنځوس کلن و، د آل زباره ساداتو شیخ صاحب سدزوار ته وباله. دوی له هغه سره کورنۍ نسبت درلود. هغه هم د دوی بلنه ومنله او سبزوار ته ورغی. په سبزوار کې د شیخ صاحب نوم لومړنی اقدام د دروازې عراق نومې مدرسې د مسؤلیت منل و چې د هغه په سرپرستۍ او لارښوونې سره دغه مدرسه په یوې پراخې او له اهمیته په ډکې علمي حوزې بدله شوه. د دغه ځای علمي او کلتوري بدایتوب او اهمیت سبب شو څو د ایران له ګوټ ګوټه ډیر زیات محصلین جذب کړي. ځوان طلبه د دین د خدمت کولو او کمال ته د رسېدا په مینې سره په دغه مدرسې کې پر زده کړو بوخت شول او د فقه او تفسیر په څیر بیلابیل علمونه یې د شیخ تبرسی له محضره زده کړل.
ډېر قدرمن اوریدونکو، نو بیا وایي چې شیخ تبرسی خپلې سترګې خلاصې کړې او د هغه لپاره د سا اخیستل سخت شوي وو. هغه فضا محدوده وه او د خویلو درانه څاڅکي د هغه پر مخ او ټنډې پر شان شوي وو. په دغه موقع کې د خپل زړه په یوې غوښتنې پسې شو. د خپلې ځوانۍ له هماغه پیله د قرآن کریم د یوه غوره تفسیر هیله درلودله. څه موده مخکې د آل زباره ساداتو بزرګ محمد بن یحیی هم له هغه د دغه شان اقدام کولو غوښتنه کړې وه، خو هر ځل یې غوښتل دغه کار پیل کړي او ورباندې کتاب لیکل شروع کړي، نو د هغه لپاره یو کار رامنځته کېده. او شیخ تبرسی چې د خدای وجود یې له خپل ځان سره نږدې احساس کوه، نو ورو ورو یې زمزمه کوله: ای خدایه، که نجات مو پیدا کړ نو په قرآن به یو تفسیر ولیکم. ما له دغه تنګسې خلاص کا، څو خپل عمر په دغه کار ولګوم. وایي چې یو غل په ویرې او وحشت سره هغه کوستر قبرستان ته ورغی. ورسره یوه بیلچه وه. د شیخ تبرسی د قبر په لور ورغی، د قبر په د پاسه ودرېده او شاوخوا یې سترګې وغړولې. په قبرستان کې خاموشي خوره وه او هیڅ غږ نه اوریدل کېده. له قبره یې هغه تورټوکر یا کپړه اوچته کړه او په بیلچې سره یې له قبره د خاورو لرې کول هم پیل کړل. یوې سړې هوا د شیخ تبرسی پر مخ څپې وهلې، نو هغه سترګې خلاصې کړې او زر زر یې سا اخیستل پیل کړل او ویې ویل: مه وېرېږه، زه بې هوشه شوی وم. خلکو داسې فکر کوه چې زه مړ شوی یم او زه په قبر کې خاخ کړم، نو ته د ما د نجات لپاره د خدای مامور یې.
شیخ تبرسی خپل تفسیر د مجموع البیان فی تفسیر القرآن په نامې سره خپل تفسیر په اوو کلونو او د شیخ له اثره تفسیر التبیان څخه په اقتباس سره برابر کړ او د قران مجید له مختلفو فنونو څخه د هر یو جلا جلا تفسیر کړ او په یو چوکاټ کې منظم او برابر کړ. دغه خاص نظم سبب شو چې شیعه او سنی متفکران او پوهان دغه تفسیر پر نورو ډیرو تفسیرونو برلاسه کړي او دغه وستایي. د اهل سنت یو مفتی شیخ شلتوت په هغې مقدمې یا سریزه کې چې پر دغه تفسیر یې لیکله لیکي مجموع البیان نومې تفسیر د تفسیر په ټولو کتابونو کې بی ساری دی. دغه تفسیر په مطلبونو کې په پراخوالي ستر ژرف او ډولوالي سره داسې ځانګړنه او امتیاز لري چې له هغه په مخکې تفسیرونو کې بی ساری او په ورپسې اثارو کې کم ساری دی. دغه کتاب په یوه ګټورې سریزه سره پیل شوی او د قرآن کریم د آیتونو د شمیر او له هغو سره د بلدتیا د نتیجې په څیر موضوعګانې د قرآن د مشهورو قاریانو د نامو او د هغو له نظرونو ذکر کول، د تفسیر تعریف، تعویل او معنا، د قرآن کریم نامې او د هغو معناو واضح کول پکې شاملېږي. شیخ په ډیرو موردونو کې په جزو کې د آیتونو په معنا او د لازیات توضیح په خاطر ځینې مطلبونو ته اشاره او هغه موضوع په فصل عنوان سره مشخص کوي، یعنی د تقوا، هدایت، توبه په څیر عنوانونه او د هغو د شرایطو او شرایبو واضح کول، اخلاص او بالاخره د لقمان حکیم د حکمتونو او نصیحتونو څخه خاص برخی د دغو فصلونو مثالونه دي. همداراز په دغه تفسیر کې ډیر زیات حدیثونه، روایتونه هم شته دي چې شمیر څه د پاسه 1300 حدیثونه دي. د شیخ طبرسي د ژوند پړاو، د نخو او د نشتو پړاو او حتی په ایران کې د مختلفو مذهبي فرقو ترمنځ د جنگ پړاو، هر ډله د خپل مذهب د پیاوړتیا لپاره د بلې ډلې پر ضد یوه پروپاګنډیزه اداره وه. په دغه شان شرایطو کې وه چې شیخ طبرسي په یوه مختلف نظر سره د تفسیر حوزې ته وارد شو. هغه د فکری وحدت او د مذهبي تفاهم د تفکر په ودې او احیا پسې او د وخت د ضرورتونو په عنایت سره او د موجوده اختلافاتو د کمولو په خاطر د ائتلاف ډګر ته وارد شو او قرآن مجید په درستو مذهبونو د احترام وړ و، د خپل کار اساس وګرځاوه. آزاد تفکر، لوړ نظر، هڅه، زیار په څیرنې کې د انصاف او قلم پاکوالی داسې خاص خصلتونه او ځانګړنې دي چې په مجمع البیان کې تر سترګو کېږي. هغه ځان یوې سرچینې یا ځینو سرچینو ته محدود نه کړ، بلکې موافقې او مخالفې لیدتوګې ارزولې او درستو فرقو ته په یو شان نظر سره یې هغه څه چې سم او مناسب و منلې. د مخالف د عقیده په نقلولو کې هم تر هغه حد چې له اصولي نظره یې د هغه مکتب اساس ته گذار نه ورکاوه هم ډډه نه کوله. شیخ طبرسي د شیعیانو د مخکشانو په سیرت پسې د شیعیانو د اصولو دفاع له غرور څخه په ډډه کولو او د افراط او تفریط او تعصب په نه درلودلو او د اعتدال او انډول په ساتلو سره کوله. د اسلامي مذهبونو د لیتوګو په نږدې کېدا کې ډېرې زیار وویسته او په دې توګه یې خپله نامه د اهل تشیع او اهل تسنن په متفکرانو او پوهانو کې تلپاتې کړه. د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د علم او زغم سپارښتنې شوې دي، داسې چې د قرآن کریم په یوه آیت کې چې د متقیانو په باب دی فرمایل شوي: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی خپل غصه کنټرولوي او د خلکو له تیروتنو تیریږي. Thank you.
پګور دن کو هغه هدف چې د ځان په کنټرولولو کې تعقیبي کې د یو سالم شخصیت خودنه ده چې فکری بلوغت ته رسیدلی او د ژوند په ټولو اړخونو کې به په کلي توګه د ډول ډول مشکلاتو په وړاندې خپل ځان کنټرول کړي. خیال وکړه که د یوې ټولنې درست وګړي دغه ښه او غوره فضیلت ولري نو هیڅ پیښه به رامنځته نه شي. په یوې دغه شان ټولنې کې هر یو وګړی د ځان لپاره یو هدف ټاکي او ورته د رسیدا لپاره پلانونه کوي. دغه شان کسان د استاد او یا د یو شرکت د مالک یا ټیکادار د نشتون په بڼه کې هم له کومې ویرې او نتیجې پرته خپل درس او یا کار کسب او دنده په ښه ډول ترسره کوي. په نتیجه کې د دغه شان ټولنې وګړي لا زیات هوسیانې امنیته برخور کیږي او د پرمختګ او معنوي او دنیاوي لوړتیا په لاره سمیږي. ممکنه ده د دغه شانې یوې ټولنې درلودل په ذهن کې را نه شي، خو که د دغه مهارت د ترلاسه کولو له څرنګوالي سره بلد شو نو وبګورو چې د ځان کنټرولونې بهیر همهغه شان چې ښکاري سخت نه وي او په هڅې او زیار سره ترلاسه کیدلی شي. که زغم لرونکی کس لږ زغم او یا په زغم پسې یاست نو له موږ سره ملګري شئ، څو زغم درته د رسېدا او د زغم د مرحلو تر تېرېدا پورې دغه چارې په ګډه سره ترسره کړو. لومړنۍ مرحله د مرحلې او پړاو پیژندل دي. تاسو په خپله هم ښه پوهیږئ چې د تاسو د خپل ژوند په کومه برخه کې ډیر بیړناک عمل کوئ یا لږ توان لرئ، نو دلته یو لیست ته پام کوو څو هغه لا ښه موردونه چې لازم دي نو په هغه کې زغم ولرو. مرحله او ټکی وپیژندئ، نو د دغو موردونو پیدا کول مرسته کوي چې د خپل ځان په نسبت لا زیاته پیژندګلوی ولرل شي او په هوښیارتیا او پوهیدا سره هغه مرحلې چې مدیریت کول غواړئ په سمه توګه یې سرپرستي وکړئ. په شخصي ژوند کې په لنډه توګه د خوراکي رژیم په څیر مواردونو کې د عزت نفس او ځان پیژندونکي کیدای شو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم از تاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشحاله اوسئ.